ناړه ولیدي. د هغه ګډ راپور لمخې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیایي بانک خپور کړی، په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 2015 کسان زیانمن کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د کډوال نړیوال سازمان وایي تر زیږدیز کال شاوخوا 200 افغان کډوال د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د ثبت یوه لسیزې په نوم یو راپور خپور کړی او پکې زیاته کړې ده چې دا شمېر په تېر یوه لسیزه کې د افغانانو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. د راپور د تر لرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم راسره واورئ او مې هېروئ.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په 2023 کال کې په تیرې یوې لسیزه کې د کډوالۍ په لارو کې د افغانانو د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د ثبت یوه لسیزه په نوم د یوه راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې تیر کال شاوخوا 1200 افغانان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې دا شمېره په 2023 کال کې د ثبت شوي 133 قضیو په پرتله زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې له 1000 څخه زیاتې د مړینې د پیښې له افغانستان څخه د ایران په لاره ثبت شوي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې په ټولنیز ډول 1522 کسان د کډوالۍ په لارو وژل شوي او یا ورک شوي دي، چې دا په تیرې یوې لسیزه کې د هر کال په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده او په نړۍ کې د کډوالو د مړینې په شمېرو کې 40% زیاتوالی ښیي. د دغه راپور پر بنسټ د 2014 او 2023 کلونو ترمنځ په تیرې یوې لسیزه کې له 3000 زیات کسان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي، چې له پیژندل شویو هرو دریو کسانو څخه یو یې د افغانستان، میانمار، سوریې او ایتوپیا په ګډون له جنګ ځپلو هیوادونو څخه و. په ورته وخت کې یو افغان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي او 25 کلن ورور یې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د کډوالۍ په لاره مړ شوی ازادي راډیو ته وویل.
دوی ایران ته ولاړل، له تهران څخه ترکیې پولې ته ولاړل، له پولې تیر شول، خو د وان په سیمه کې ونیول شول. 8 ورځې په کم کې تیرې کړې، بیا یې له پولې بېرته رد کړل او دومره یې وهلي و چې ورور مې کوما ته تللی و او کوټلی ورور مې چې له هغه سره و په ډېرې سختۍ هغه د پولې له سیمې وویست او د ایران روغتون ته یې ورسوه. 8 ساعته په کوما کې و او بیا وفات شو.
د کډوالۍ چارو یو شمیر فعالان د IOM د نوي راپور محتویات په افغانستان کې د نامناسب حالت بیانونکي بولي او وایي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمیر افغانان په تیره بیا ځوانان له احتمالي خطرونو او اقتصادي ستونزو څخه د تېښتې په هڅه کې دي، خو په دې نه پوهیږي چې د کډوالۍ لاره خطرونو سره مل ده. یو له دوی څخه باقر احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په 2023 کال کې د کډوالۍ په لارو د افغانانو د مړینې کچه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د کډوالو چارو ادارو دې ستونزې ته کمه پاملرنه کړې ده.
رقم 1200 نفر تلفات در یک سال واقعا نگه
په یو کال کې د 1200 کسانو د مړینې شمیر د اندېښنې وړ دی. خو له بده مرغه هغه ادارې چې په نړیواله کچه د کډوالو مسؤلیت لري یوازې په ارقامو او راپورونو بسنه کوي او افغان کډوالو ته هیڅ ډول د لیدو وړ خدمتونه نه دي تر سره کړي.
مهاجرین و آوارگان افغان انجام ندادن.
په داسې حال کې چې لڅ باندې ویل سي سي راهیسې د افغانانو کډوالې د پام وړ ده، خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه راهیسې یو شمېر افغانان د ګواښونو، بیروزګاری، د زده کړې خنډونو او ځینو نورو ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او له ناقانونه لارو کډوالۍ ته مخه کوي. په دې موده کې په اوبو کې د ډوبېدو، سړې هوا، د غلو د بریدونو، د انتقال په وخت کې په وسایطو کې د اکسیجن د نشتوالي له امله د نارینهو، ښځو او ماشومانو مړه کېدل له ناقانونه لارو د زرګونو افغانانو د مړینې ټکان ورکوونکې بېلګې دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری پدې خبرونه کې
یون لیک معلومات ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانی او دنګو کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدای وسې د دې د شان د دې شوکت او شتمنۍ مظاهر کې خپل کړه.
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګ غاز ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر راترا.
د ډیوی ډیوی ما شامپونم لړۍ د څل لپاره پیل شوه. ځوان
شاعران تایو او ارما خامې په نوم کوو.
دیو کتاب پانی همړو
عباسیان سدول وخت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراسانی څومره ونده و.
یون لیک څنګه ولیکو مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پراته لسه شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي خو په ورسته پاتې ټولنو کې چې نوی څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغیر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوې کیږي. البته د طبیعت ترڅنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې پر جبري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدی او تربګنې هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هسک کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې ترڅنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نښه وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او پکلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته خو دا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینی کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. و مو غشتل چې غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د وسېدو لوړې خټینی کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات پرجنه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټې کلاوې د څو موخو لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلابیلې موخې یادوي.
اول خدا اوس د دې د شان د دبدبې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې خوندل کېده. دغه خبره پکې دا داسې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوې جوړول دي او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول برجونه به یې ورکول او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسي غټو کلاوو ته جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نسوای وکتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسي کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي. نو دوی انګېرنه چې په ځوان کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کو تاسو تر کلونو کلو پورې دوام وکړو ونه نړیږي. او بل وخت ته معلومه ده زموږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول ل پخوانی قبایلی جګړې اس کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلمانو اورېدلې دي دا چې د کلاګانې چې ولې یو خدلته په عام ډول جنګي کلتور حکم پرما وړم بای علماني وي به خلک براتلو یو بل منطقې د غبن کړي. نو د دې لپاره چې د تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو به دنګ کلاوي والي کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوی هغه څوک چې ځان به تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې
لبل طرف هغه څوک چې د امبای خونو خان خانی دوران ولو د صاحب زاده و خون زاده معلوم ولو لوړ او دوړ معلوم ولو دا ټول شان نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور ته ثابت وکړي نو به ډیره غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ به یو خمه مخانه او یو لو جماعت مون ولو او د غو د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک ووتلو او البته د غو د جرګو د مرکو خلک ولو
ک ډیرای کسان د وړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګي او تربګنی څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکو مالیم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبه په مخه هم جوړې دي
چې خو دې کلا او خایست او خلګو به کې د کول تعبیر نه کول ارجه سپلان کې کې غټ غټ کلا وي او او بل دا و چې دې رښتیا د خپل ځان ساتنې په خاطر لزان د غټ غټ کلا وي او غي به ټول په یو اته په کلا په مابین کې و اتو کول او جماعت به په داخل د کلا کې و
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجنود جوړولو دود وسمسته خو په هغه پیمانه نه ده
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کرکټنه ل ازادي رادیو
یونلیک څرنګل کلکیشه په دیاړه ل ډاکټر لال پاچا اسمن سره شخیدلایم خو مخکې تر دې به د یونلیکونو پاړه د کرکټونکو لړ نظر در سره شریک کرکټونکو د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای پاړه تحقیق وکړي نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې خوري دلی دا نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په اړه کې ممکن ډیر معلومات موجود وي کرکټونکو دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دی تر سفر مخکې د هغه ځای په اړه معلومات ورلم خرغون کړي چې هلته بدای شپې سبا کوي کاغه وټل دی یا بل څه دا هغه ځای د خلکو او کلچر په اړه هم معلومات ضروری دي چې لیکوال ورسي البته تر ټولو مهمه شایداوي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي د سفرنامې لیکل هدف لري د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوی ځای په اړه د لوستونکو د درک زیاتېدل دي نن سبا چې معلومات په انټرنیټ کې شته نو د سفرنامې لیکل سخت شوی دي ځکه چې عمومي معلومات شته نوی څه باید لیکوال پرې زیات کړي دا نوی والی هغه وخت زیاتېږي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته که هغه لیدل دي اورېدل دي بوی کول دي لمس کول دي او که څکل دي تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکو درک زیات کړي نوی سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي پکې جوړېدلې وي واضح لیکل شوی وي او په زړه پورې وي دا ورستۍ غوښتنه یعنی په زړه پورې والی بیا ډېر بحث غواړي د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوې دي او ولې داسې شوې دي دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي یوازې معلومات بسنه نه کوي په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکو ته باید سوالونه پاتې نشي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څنګه ځای وو ولې ورخلې یا مثلا ولې لوی وو ولې کوچنی وو سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي یو شمېر کرکټونکو په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې لډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړي او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي دي په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي هغه ډاکټر لال پاچا اسمن دی او تازه دروشت آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نشتې نیمایي سفرنامې دي په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي شاخلی اعظمون د چین تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړي دي له دوی په واورو چې د دې سفرنامو په اړه له اصول سره سم وارلم خدای دې سیمه په اړه معلومات راغونډ کړی وو
هو کله چې ما چین ته سفر کاوه تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل، او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه پخپل په چین کې چاپ شوی و، نو هغه په پښتو هغه مې سرسری ولوسته. د تاجکستان په باب باندې همدغسې زه تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې همداسې یو هغه لومړی سفر زموږ یو رسمي سفر و جمهور سره و، نو په کار و چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي، او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي. نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شی هم دی، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفا د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیښ شي ډېر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو؟
زه خو د کوم خبرې تاسو یو کړی، خو زما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي او یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببره وو چې کېدل. به مثلا زه درته وایم، ما دا تاسو تصور کوم چې زه د رئیس جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته به ولید لوی پروتوکول یو هغه مو خو د وړو وړو قوماندانانو او د خلکو په افغانستان کې لیدلي چې غونډې لارې به بندولې او لارې به ورته بندې دي. نو دا به اوس په انګلستان کې بس د کوڅې به بندې ده بندې، او د رئیس جمهور سره رواني و. رئیس جمهور خو هلته چې موږ لاړو هلته ډېرې عادي پروتوکول و، او بیا چې په دې سړکونو تللو لکه عادي انسانان موږ په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغه سي حرکت نه و چې هغه زموږ په تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې یعنې د سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي، هغوی هره ورځ بیا دا یادداشتونه اخلي. د دغو دریو بهرنیو هیوادونو یونلیکونه چې تاسو لیکل، تاسو هره ورځ ځان سره لیکنې کولی او کنه وروسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګري، او دا خو زما نو ټول دا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچه پریچو کې وي، ځکه چې دا لیکوالي خو دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي، یوه پیښه هم نه رامنځته کېږي، یو مهال او دا زمان او مکان دا درې واړه په دې کې لیکل کېږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره واړه واړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول، او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې لیکل.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو تر سره کړی وو په دغو درو سفرنامو کې.
هو زنه دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده، کله کله دا سه د واتس اپ ګروپونه هم جوړ شي، بل شم جوړ شي، یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکې دیم شي. خو د دې ترڅنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، صحنه چې هغه مې ویډیو کړی دي، یعنی هغه ویډیو دغه مې ته اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجب ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب، خو نو کتاب کې خو هغه بیا نه شي خپرېدلی. په دې ورځ په دې تمه مې یم چې ورځ به راځي چې بیا به لږ اقتصاد پکې وضعیت به ښه کېږي. هغه زه غواړم چې دا د دغه لارې
ډی وی ډی لاله هم خبرې شي. د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نور نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک کې څوک روانه خلی، مګر اجازه ورکړي او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي. او بخښي په دې کې بل خبرم کې په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي. مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرزندې د دوی مشهور چوک ټفاګل سکوير ته ورځي، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري؟
زه دا منم، ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند دی. خو زه داسې وایم چې دا عکسونه اکثره ما اخیستي چې ما خپاره کړي دي. خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو د دغه فیل سره یا دغه مسلک سره چې چند منه اړیکه هم نه وه او دا یې نه خپرولم، او هغه کسانو چې د خپرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل، نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده. او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي، هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
ازمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټه مخکې ستدي، لیکن دغه معلومات کې ویل ورته آسانی راولي، بل ورته به سختی پویون لیک لیکلو کې رامنځته کړي ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغو معلوماتو. دا نوایوالی هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څرنګه تاسو د سې احساسونه کوئ چې دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي؟
از په دې برخه کې به یو مختلف نظر ولرم. هغه دا ده چې دغه څه چې زل ولم او زه سبب یې لیکم یا ګورم دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم ځکه ما د په باب یو څه لوستی دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده. نو دا دواړه حالات لیکوال لیکي، دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوېښت کاله او پنځوس کاله وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا وو، دلته دا وو. دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او هغه مې په یو تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلي دي.
وبخشه اوسمن په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د واشنگټنو، دا هم بیا د نوی یون لیکونه یو څه تحقیق تم ضرورت لري. یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده.
بالکل 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 دا ما مخکې درته وویل چې دا خو نو کته وسو چې دغه رنگین خار دی او دا رنگین د تشریح کې دغه رنگینی خو د وسنۍ زمانه ده. زاوري څو واقعیتونه تیر شوي او کنه څه پیښین تیر شوي او کنه دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او کنه دا ځایونه په خپل ځای آباد شوي که دا چا آباد کړی دي. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یو لیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي، څه باید وپلټې. ما په خپله په دغه لیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نښه کړي، مثلا یو پارک ما ته پارک کې دلته وخت کې دا پښتارګا غوندې وه، دومره مړي به دلته راوړل، مګر نن یو پارک دی، نن ګولي لري په کې. ما بیا په هغه وسي چې څېړنې وکړل دا هلته د دوو فرقو تر منځ جګړه وه چلته شوې وه او دغه جګړې مړي دلته خلکو راوړو. بیا دا مړي دومره زیات شوي وو چې بوینه شوي وو، بس هغه خار ټول دغه شوی وو، خو خلک بیا دې ته مجبور شوي وو، نورو خلکو دې تر منځ روغه وو چې جوړه وو. یعنی دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړه.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنې او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده، لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن د ویلیکنې لوستل سخت کې هغه ده چې سر په سر معلومات راشي، ځکه هغه د ناقدانو خبره بهتره ده چې دا معلومات په ټول متن کې وجوړی شي. تاسو دې مسلې ته پام کړئ.
بل دغه برخه مهمه ده. وازی معلومات وړاندې کول نه دی پیونلیک. یونلیک معلومات ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي. لکه سړی هلته ته ودرې او کدا یوازې ته کې یو ټول تاریخ راوخلې، ټول مقاله سړی راوخلې او ته وړاندې کی، او بیا په هغه کې د کوم دغه نه حرکت نه یا د کوم نوښت پکې نه، دا خو بیا تاریخ هم لیکلی دي، دا خو بیا نور پیښې لیکل شوې دي. بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده؟ متاسفانه دا شی خو جزمو په دې څېړنو کې هم دا شی دی. ټول نقل قولونه راوړي 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 راوړي، یو جمله خپل پکې نه، دا نقل قولونه سره لږ تر لږه وتړي، بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده. نو زه
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د یو شی وي چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو، یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقاد او څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا ول چې یو ځای معلومات باید را نشي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن د وی تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکي، و دا یو مخ یو ځای مراخلي، دا یو مخ سره بیل کوي. یعنی دغه شی ته تاسو په دغه یونلیکونو کې توجه سره.
بالکل بالکل ما دا کړه دا چې ما اول خو زه خپل مشاهده ډیره هغه باندې تاکید کوم، او کله چې اړتیا شي چې بیک گراوند یا پس منظر ته لاړ شم، نو بیا خو زه ورته چې دا چا خبرې وا موري او یو څه وم لولې دوه غم پکې راوړي. نو دا مشاهده او دا سره دا باید سره دا مکس شي، ګډ ګډ شي چې په دوستون کې باندې ډیر بوج تمام نشي، ډیر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې معلوماتي ژبه وي. ځکه یو لیک زما نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یو نیک یو پارهونکې ژبه غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه او او بخه ډیره مهمه موضوع پکې دا ده دا معلومات مونږ باید د کیسې په بڑا باندې وړاندې یعنی په زخپله په دې نظر چې یو لیکنه د کیسې لیکنه یو ډول ده د کی اساسي شې چې دا هغه مغز چې دا کیسه ده چې چاته کیسه ونه کی څو ځا سره لاس نیولای بونه زی بیا خو یو لیکم نه ده
البته د نړۍ په بریالو یو لیکونو کې کله ناکله دغه ختی زمان هم خلق ماتوي مثلا ممکن پیش له غزای شروع سیسی هغه تور زوروس واقع شوی وي څنګه ستاسو په دغه یون لیکونو کې دا شای شوی دا کنه هغه تسلسل مو مراد کړي
ما خو تسلسل پکې مراد کړي دي دغه سی الله تاسو نه مخکوي چې زوروس یو وړاند وای نه مو کوم یو بل سم وایم کنه خو نور دا زمانی تسلسل پکې مراد دي
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه روسي باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته ویکیپیډیا شته ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم څه یاد میکړه یعنی عام معلومات شته څنګه دغه شانم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت
بالکل ما یو ځله په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لګ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیسته هغه باید ځولي کوم هغه باید خوندي کوم هغه مې خوندي کړه بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یو لیک باندې راته تر شبه ما لوسته مې ده ضرورت چې په ښه وجه یو ځکه باید توضیحات وړاندې شي بیا هغه نو سره توضیحات هم مخه کړي ده او هغه مواد هم راټول کړي دي بیا مې بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوسته را چې ودرګه په دې کې کوم دغه سي دروندواله سختي او ستوغي نه وی چې پر وستون کې باندې لوستون کې ستړي کا مزر کې مخ کې یو غاټ غټ راشي دیوال راشي چې بیا بل فصل ته واله وړي نو دا ټول شمه بیا په نظر کې نه
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وټلې تاسو د چین تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي
او نو دا شمه ما په نظر کې نیولې دي ځکه دا یو ډیګه واساس ده
کومه یو درته ډیره جالب ښکاری
ما ته جالب د چین سفرنامه ښکاری او هغه دا چې د چینانو په باب باندې ما ډیر څه اورېدلې مثلا د دې د کلچر په باب مې څه اورېدلې چې زه لاړ مغه شاید نو زه به یو څه زده کوم مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم یو چاره ته وویل چې دا چینان سپی خوري او فکر دې وسه ډوړی ته ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپی به څنګه ګورم زه به دې وټلون ته څنګه ګورم او چې دا هر رستوران مخ ته تیریږم بوی را باندې راځي دغه یعنی رواني تکلیف غونډه راته پیدا شو چې دا رستوران کې سپی نه پخېدل یا نه د سپی کوم کارو خو زم ما پر روان کې دا خبرې ټولې وی او هغه وګم بچ زما په زبانه ولګه د ما بوج ولا سپېده نو یو جالب خبره ته کوم هغه دا چې سار راوته ما نو یو سړی د روان دی او سله کوي نو دا د خلی ټپی پورته کیږي اواته نو دی وخت کې ماته و جمله را یاد شو چې ماته په دې ټپ کې هم د سپینه صح کار کړه یعنی دغه څه تر دغه حدا پورې زه اس دغه شو او مکان خدا د سينو هغه رستورانونو عام رستورانونو هغه کې دا نه د سپی په خېدل خبره وا هغه خپل یو فرهنګ هغه سپی چې هغه چې دوی وای چې دا خړ هغه په یو مخصوص ځای کې په یو خار کې او په دې نه ګران به بل دي اخلي او په خرڅې هغه هر چاته څوک ورکړي
د شغل اسمن څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په کونړ کې پسرلنې مشاعره وشوه دا مشاعره د کونړ په مرکز اسداباد کې تیر اونۍ پنځن به وشوه چې په کې پسلګونو شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د شونځو دروازې پرانیسي تفصیل په دې راپور کې.
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانستل شي.
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا
رمضان په خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی، رنگارنګ او خولي ګلان پکې غوړېدلې او له هرې خوا معطرې وګمې راپورته کیږي.
خپل کور کلی تراشه مسافر وسر لې دې باور وکړ زما په دې خبره
سائم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي، افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی. قیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نومغوتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیره بشي، یو وخت به راشي رانه هیره بشي، لکه د روح مې ځان ته مرا بولا، لکه وجود رانه چا تیره بشي، که را سره یې نو هم دومره به یې، که رانه بېله شوې نو ډېره بشي، سعود نه سترګې بل ته مه اړوه، نظر دیوال دې پکې ګیره بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناو کې له شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي، د هیواد پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنی مشاعري راپور مو اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټیوی ماښام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
مونه مخکې دا هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران، هغوی چې ژوندي دي، هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد ډیوی لګو.
آنلاین ټیوی بلوي په یاد
او شبر سبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم پلمسی خیږي چې پام دې نمونو او پام دې مخامونو د دوی پاړه نور را توغږي، د دوی خاطرې شریکي کی، کیسې شریکي کی، په هنر خبرې وکي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي، نور څو اصول ورته لري چې څنګه غوړه کوي؟
نو اصول ډیر واضح نه دي، او هغه چې ځوان دي او په خوا داس نه وستایل شوی کنه. مو په ژوندې شاعرانو کې خدای درې لوی شاعران ورزم لري، نو دغه نه بغیر دغه شاعران چې هغه ډیر د چاور پامو نو او خشیر لیکی لگ پا اغا زوکی ملگرو که زوکی خلکو که محبوبیت لری نو دا خلق را تشویکو.
کچر تا مشخص اصول ورتوانه لری فکر نکوی چه ممکن دا جنو حق تر شولنده شی؟
ما بو فکر دلتا خوب شایبر سپ دا غا دی حق خبر که کی گی بیا لگ ملامتی مکبزانو منو دکا پو پختو که پختو جبا دا و ماشالله دیر غنی عدب دا نو ډیره بګرانه سړی ټولو حقدارو ته رسیږي. خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه. نو موږ نهایي خاصر هغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړیو کې په ادبي محفلونو کې ډیر لاس په لاس کیږي او ډیر د هر چا زړه ته کوزږي.
نعام صاحب زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډیر ثابت وي. مثلا که همدا شیبه مو ښه خبر اوریدلې وي ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړي یا هغه شاعران انتخاب کړي چې رومانتیک شعر لیکي او که خدای مکړه خپه وي نو تراژدي ممکن خواندر کړي. له دې لارې مې مطلب اوسې انتخاب سخت نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر صاحب. ما مخکې درته وویل چې ټولو حقدارو ته رسېدل ډېر ګران دي. خو دې ته موږ زه یوازې نه یم. ما د دوکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړی هلته تر 300 پورې ملګري دې را سره او ډېره برخه د شاعرانو موږ د رایې په هغه راکړو. مقصدار ملګری رایه ورکوي موږ نومونه لیکو بیا د سټیکر په واسطه ملګری رایه ورکوي.
او یعنی په انتخابي شکل باندې د ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه ل دې 300 کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دیننه ملګری نه ټاکو بهر ملګری ټاکو. دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي.
دې لړۍ ته به تر کله غواړي چې دوام ورکړي؟
موږ خو اول کې نه دا و شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به هم ګورو. تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو. نو تر اختره خو مه نیت دی اوسه له اوسه
دا خو لنډ وخت دی. فکر نه کوي چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی د هغه په باره کې له خلکو وغواړئ چې څه پی ولیکي او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونه ستایل شي د هغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي.
ډېر نوی کار و او دغسې و چې مخکې شوی نو په همدې نوي کار وم په همدې وړه هڅه موږ تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو له نیوکو سره مخ یو نو مخته به ورته ګورو. موږ مطلب دغه ده که دا موږ دا خطه بله یوه ګټه مور نه کړي فقط چې هغه د ژوندی ستاینې ته د پښتون قوم ورپام شي او د هغه د لږو کسانو هم د ژوندی ستاینې ته ورپام شي نو موږ به په خپله دغه خاصه کې کامیاب شوي یو.
زما مطلب دا داسې نیوکې خو به وي انتقادونه به وي دا خو یو ښکاره خبره ده له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضي نه وي. لیکن مخکنۍ پوښتنه که په ډېر ډول تکرار کړم په دوو شاعرانو کې چې تاسو یې ستایئ او که چېرته لکه څرنګه چې تاسو وویل یو 300 کسیزه ډله یو څوک ستایي نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي. د دوی په باره کې فکر نه کوي که خلک وهڅوي چې لیکنې وکړي؟
وو دا خو شیبر سه موږ را ټول کړیم دی همدې لپاره دي ځکه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړه نو موږ یو لیست ترتیب کړ دیرش کسیز لیست نو اوس چې دا ملګري ما سره په دې ګروپ کې دي او زه دوی سره یم موږ مطلب هم همدغه ده چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی مو غږیږي او نور ملګري نظر ورکړي او دوی د ما سره چې کوم ملګري دي دا لیکوال ملګري دي نو دوی هغه هنر عمر سره پخیږي دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه وي چې په شاعرانو لیک دا خو ډېره مهمه خبره ده وایي موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څرنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم ډېر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته بوای چې نهام صاحب ډېر شعر لیکي دا جمله اضافي جمله ده لیکن کچرته یو څوک دا وایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره دسه استعمال کړی دی یا په دې شیر کې نوی خبره دغه سې کړی ده، نو لدی سره به مو نقد واده وکړي. څه فکر کوي چې کدې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجائش پکشته؟
و شایبر صاحب موږ خو دغه لړۍ دا سره شروع کړی و چې موږ نیت تم دانو و چې را یو وخت ډېر لوی ادیبانو پر موږ وغږیږي، نو مخته ګورو خدای دې وکړي موږ مشران را وغږیږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي. ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه درې سوه کسم ډاډه نه یو چې را موږ د واتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو، خو که موږ وړ کسم نه وي انتخاب کړی که مشران پرې وغږیږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا یې په شعرونو دا نک کېدای شي، یا یې کم شعرونه لیکلي خو یا یې ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږیږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږیږي. موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې
آزادی
رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجلې په روسي شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼه اړو. دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوستای دی. له دوی په واورو
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبې ته ژباړلې ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او د ټولو مجموعه یې راخیستې بیا دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسي دورې د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسي خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسي خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو شاعرۍ موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ما سوا کوم کسان با نفوذه کسانو کومو کسانو ډیر صلاحیت درلود. د عباسي دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لښکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی په وړاندې به یې بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې واک ته په رسېدو کې یو بل ته له کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر را شروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث شو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمنی کمزوری سی او بالاخره له منځه لاړه سی. دا کتاب د عباسي دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفه ګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په پسله په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده، او د څو تاریخونو ورچان ده په اصطلاح. په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه هغه دا ده چې
په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي، یوه کیسه په نیمه کې پرېښود، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د شغلی افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رات غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای